جو بر رفتارهای سنتی با خواهرانمان در کارهای خانه کمک و همکاری کنند.
اوریدن کوستوری مسید ام از دیگر شپارت بجای سوید از دی راژیو دنن رو دی دقا دوی ورستی خبری مجلی پاس دی چه در ماشام ترو بجو پوری بای تاسی اوری پا دقا نیم ساته خبری مجلی که در افغانستان پا را تاسی دویا هم رپورتونا او خبرون ورندی کهو اول پا مکری دی ساعت مهم و خبرون دی چه فری بازاهیری ورندی کهوی
د غزنی د اندر ولسوالی مسولین ویله پینځو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دی او مرستې ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي او د امریکا دوی جنګي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بم غورځوونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د خبرونو تفصیل د بغلان د مرکز پل خمری په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولی دي. د بغلان د والیوان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار سوې او د خسراتو په اړه یې زیاته کړه.
از اثر باریدن باران ها و فرازه شدن سیلاب های مدهش در چندین
ساعت دوی د بارانونو د اوریدو او سختو سیلابونو له کبله چې د پلخمری په سوسیمو کې راپور نو ورکړل شوی دی. لومړنی راپورونه ښیي چې په یوه میرمن مړه او یوه میرمن زخمی ده او دوه ماشومان له درک دي. شغله حق ملوی په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلی خو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکونکو له قوله راپور ورکړی چې څه باندې شپېته کورونه د پل خمری په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. خبریال وایي ځایي اوسیدونکي بیا د څه باندې سلو کورونو د تخریب خبره کوي. د بغلان چارواکي وایي اوسمهال نهرین او دوشي ولسوالیو کې هم بارانونه دي خو وایي د سیلابونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د شغله حق مل په خبره د اړتیا په صورت کې له خلکو سره د مرستې او همکارۍ لپاره چمتووالی لري. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وایي له پنځو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او مشکلات بدیوی او مشکلات ورځ ورځ بیا سګیریږي ځکه کومه ولېږي زمینی او هوایی عملیات پای دي جراسي په کوي شکل سره.
د اندر ولسوال زیاتوی وسلوالو طالبانو د ولسوالی شاوخوا سیمو ځای خلک له خپلو کورونو ایستلی او هلته یې سنګرونه جوړ کړي دي. بلخوا د غزنی امنیتي چارواکي دا ګواښ ډېر جدي نه بولي او وایي هر ډول ځوابي بریدونو ته آماده دي. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانکداري په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې یې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد د صادراتو سطحه له $1 میلیارد لوړه کړي. د شغلې رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په دوو ورځو کې لاسلیک سي. دی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 ټنه مال انتقال سي. افغانستان وچه میوه، غالی، طبي بوټي، د څارویو پوستکي او نور تولیدات ترکیه ته صادر کړي. شغلې رساز یتوي اتر دی وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 5 ټنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته واستول سي. افغانستان په وروستیو کلونو کې له هند او قزاقستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانستي دي چې تر اوسه له همدې لارې د افغانستان 2500 ټنه تولیدات هغو هیوادونو ته صادر شوي دي. سموږه خلاصه د ریډیو لري. په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې په خپل شیعه دی هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. د الابادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوري الملکی او د شیعه ملیشو مشر هادی الامیری دي چې دواړه تهران ته تر الابادی نږدې دي. وروسته تر دې چې تیر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ، د لومړي انتخاباتي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. د امریکا دوو اف دوش ډبل امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورځونکي لیدلي او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې پاتې شوې، خو وایي روسي الوتکې د امریکا هوایي حریم ته داخلې نه شوې. د روسیې د پوځي چارواکو د وینا له مخې امریکایي جنگي الوتکې د روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نه شوې. او د ماليزیا په خونی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت د تیرونی په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه د چارواکو لخوا ممنول خروج سو. نجیب عبدالرزاق د اوازو له مخې غوښتل نن له خپلې میرمنې سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډیری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ ته راټول شول چې د هغه د سفر مخه ونیسي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارد ډالري یوې ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو وروسته نن استعفا وکړه او د ماليزیا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشري پرېښوده. د ملي جبهې ګوند چې له بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ لاخستو څخه تر اوسه واکمن و، قدرت د مهاتیر محمد په مشرۍ د څلورو ګوندونو ائتلاف ته پرېښود او په دې توګه یې شپېته کلنه واکمني ختمه سوه. اوس مهاتیر محمد چې 92 کلن دی د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ انتخابي مشر دی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مازګر شپږ بجې او شپږ دقیقې نن د شنبه ورځ د 22 ده او د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو. وابوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پر انتخاباتو څه ډول بحثونه شوي دي.
ولسی جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و عادلی نداره.
افغانستان په ولسی جرګه کې نن د جرګې پر یو شمېر غړو انتقادونه وسول چې د افغانستان د هغو خلکو رای ته درناوی نه کوي چې دوی یې وکیلان ټاکلي دي. په دې اړه هم په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان حکومت نن په ماليزیا کې د اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي مشرانو د غونډې هرکلی وکړ. په غونډه کې شوې فتوایي د افغانستان د سولې په ګټه وبلله، خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي بل نظر لري. په دې خبرونه کې سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو. د اسرائیل او ایران ترمنځ سیاسي کړکیچ پر زیاتېدو به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. وروسته د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ورسیو بحثونه تا د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د تذکرې پر کاپی د سټیکرونو پر نصبولو اندیښنه څرګندوي. د کله چې یو څوک د انتخاباتو د نوم ثبتونی مرکز ته خپل تذکره وروړي، د نوم ثبتونی مرکز کې پر تذکره باندې یو سټیکر ورلګول کیږي. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په انتخاباتو کې درغلي تلاره برابرولای سي. دا چې څنګه د خان محمد سیند پر رپورت کې به واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولای شي چې څو ځله او په څو مرکزونو کې رایه ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن از
دوبل ورستی تصمیم پرتل شکه په ټولنه کې اندېښنه را پارولې دي او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ کچه زیاته وي، پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بعدها بسیار پایین بیا.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو اعلامیه خپره شوې چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولی چې د مراجع کوونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر دې د تذکرې پر کاپی ولګول شي. لدی ورستا زین راپورونه خبرو شول چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون زین کمشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد ځینې خلک پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي، له همدې له امله په انتخاباتو کې له ګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دی. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یوه میاشت نوره هم وغځوله. اومه غوښتل د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر وطن دوست وایي:
نو دا دا مانا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډکي او دا انتخابات به نه وي، انتصابات به وي. ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبت نام وکړي.
د ولسی جرګې بل غړی فکوري بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي، ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې به د روان کال د میزان په 28مه نیټه باندې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراو انتخابات کیږي. په پکتیا کې خلک وایي چې د خلکو استازو نن ویلي چې دوی لپاره باید حوزوي انتخابات وسي، ځکه دوی وایي چې دوی ته خلک د نوم ثبتونې مرکزونه کم دي. هغه کسان چې ورستول سوي دي شمېر یې دومره نه دی چې د ټولې پکتیا خلکو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي ورورسیږي. د ځینې نور مشکلات هم درلودل چې نن یې د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکارانو سره مطرح کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکاران نن په یو پلاوي کې پکتیا ته تللي وو او د خلکو له استازو سره یې کتلي دي. زموږ خبریال اصیل زادای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا غونډې ګډونوالو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایاتو دفتر شاته مو ګولار یو تر نهنی مو بجو کوی دا کوم وزیره مو یې په زماوړو د مو سره په یو کیلومتر کې نسی دا چې انت لار چې مو ته وایي چې قانون په ورځ کې سل تذکره وي په ټولو ګردیز په ټولو پکتیا کې درې ګروپ در نه کسان نو تاسو قضاوت وکړئ چې تر یو نیم میلیون نفوس وي، آیا دې په ورځ کې د درې سوه کسانو تذکره ته کفایت کوي؟ جگا پور میں جب تذکرے پارا ضرورت ہے اکثر وقت دمو ولایت کے موجودیت نہ لگی میں مرکز ہونا سب سے آواز نقلیات تذکرے نویش مرکز ہونا پائے زیادہ تعدادی معمولی نو پائے زیادہ
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی وغوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالیو اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یادې شورا مشر قمندان عبدالله مجاهد وویل:
دا مو وکیل نه لرو نو مو په پکتیا کې او زهیر انتخابات غواړو کنه میدان ته وو زونه زد مرکز ګرځي د شورا په نمایندګي دا مفروض شنه ز ټول د شورا اعظم ده
د پلاوی مشر نبی مزداق په کول په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنې د دوی حق وباله او ډاډ یې ورکړ چې د پکتیاوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي.
تر څو چې ته په خپله حوزه کې خپل وکیل ونه پېژنې ته نشي کولی چې خپل شناخت یو ځای ته ورسوې.
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکوونکو کموالی، د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون، د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې، په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسې په دې اړه باندې نظر لرئ، د خپلو سیمو څخه ستاسې په سیمو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت بهیر څنګه روان دی او څه فکر کوئ په دې اړه، تاسې خپل نظر موږ ته د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې راستولی سئ په پیغامونو کې. خو په یو شرط چې تاسې به د دغو پیغامونو په لیکنه کې اردو کیبورډ څخه کار نه اخلئ، ځکه که تاسې په اردو باندې خپل پیغامونه ولیکئ دلته موږ ته راځي، خو لوستل کېدل یې امکان نه لري، سخت وي. او دا چې یو پیغام به په مکرر ډول نه راستوي. مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په ولسي جرګه کې نن ډېر تون بحث پر دې وسو چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي غیر حاضري کوي او په دې ډول یې د جرګې د بحث سره علاقه نسته او د افغانستان د ستونزو د حل پر ځای د ستونزو زیاتېدو ته لاره برابره کړي. حدیث پرتیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم پر وکیلانو انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې دوی په خپله د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو ځانونه ګرم ګڼي. دوی وایي وکیلان په سم ډول د خپلو مسؤلیتونو د نه ترسره کولو په اړه د ولس په مقابل کې ځواب ویونکي دي. د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری وایي وکیلان په افغانستان کې د بېګناه خلکو د وینې تویدنې په مخنیوي کې هم ګرم اوان شریک دي.
ولسي جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و حاضری نداشته. هم به حق
مردم دی وایي د ولسي جرګې غړي داخلي اصول او قوانین او حاضری ته هیڅ ډول پابند نه دي. دوی د افغانستان د خلکو په حق کې خیانت کړی. موږ د افغانانو په وینه تویدنه کې په دې دلیل لاس لرو چې د بې کفایت چارواکو د استیضا پر ځای مو هغوی ته په تالار کې چک چکی کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو وکیلانو په هیواد کې مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو ته په اشارې سره وویل چې وکیلان د ستونزو د حل لپاره د هڅو پر ځای پر خپلو کمپاینونو بوخت دي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. که څه هم حکومت وایي طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو وکیلان وایي په ښارونو د طالبانو بریدونو او د ځینو ولسوالیو سقوط دا وښوده چې دغه ډله په خپلو عملیاتو کې برلاسې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له موجوده وضعیت نه د وتلو لپاره هڅې د حکومت او ولسي جرګې ګډ مسؤلیت ګڼي. د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا چې وکیلان د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي، دا معنی ورکوي چې دوی ته د ولس له ګټو خپلې ګټې ډېرې مهمې دي.
متاسفانه تعداد همچنان نمایندګي مردم افغانستان
دی وایي له بده مرغه یو شمېر چې د وکالت مسؤلیت ور ترغاړې دی، خو د افغانستان د اړمنو خلکو حق ته درناوی نه کوي. دا نه یوازې د خلکو په حق کې جفا ده، بلکې د خلکو استازیتوب ته هم سپکاوی دی. ښاغلی ابراهیمي دغه شان وویل چې راتلونکې اونۍ به د هغو وکیلانو لیست چې په غونډو کې نه دي حاضر شوي او له ولسه یې سم استازیتوب نه دی کړی هم له خلکو سره شریک کړي. خو یو شمېر نور وکیلان بیا وایي د هغو وکیلانو چې له خلکو یې سم استازیتوب نه دی کړی یوازې دا بسنه نه کوي چې نومونه یې افشا شي، بلکې په خپله دنده کې د غفلت له کبله دې دوسیې هم ورته جوړې شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د آزادی رادیو د خبری مجله تر شپږنی بجو د خو زموږ خپرونې تر اوو بجو پورې دی او په اوو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیلوي. نو راسره ملګري اوسئ. د افغانستان حکومت نن یوه اعلامیه خپره کړه او په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر دیني عالمانو او روسي غونډه وستایله. ویل چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. لارګه په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره سوې ده او پکې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر ډیرو اساسي مسایلو خبرې شوي دي. خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي په بل نظر دي. پر همدې مسله باندې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي دغه ناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یوه ښه پریکړه ده چې سوې ده. ښاغلي سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستاني دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي. هغه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ډېر متبهر او پیاوړي دیني عالمان د افغانستان د سولې له دایې ملاتړ کوي. وژنې، سختریزي او د تروریستانو عملونه غندي او په اړه یې کرکه اعلانوي. فکر کوم دا په خپل ذات کې یوه ښه لاسته راوړنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي. نوموړی دغه شان وایي د پاکستان دیني عالمانو د اندونیزیا په ناسته کې وعده ورکړي چې له هغو ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو د اندونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه. په دغه غونډه کې یو 12 مادیز پریکړلیک هم صادر سو چې په هغه کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا ابلل سوی. په دغه پریکړلیک کې په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل سوی چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي. د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی دریز تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لارې مذاکرات بللي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر سپای که هم په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی. خو نوموړی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوا نه ده صادر سوې او پاکستاني دینی عالمانو د سولې میز ته د طالبانو د راکاږلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړې.
دې غونډې سوله تایید کړه، مګر دا یې ونه ویل چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولای شي. زموږ طالبان چې استادانې دي هغه راولي بیز مذاکرې ته کنه، او فتوا نه ده صادره شوې چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه ده، دا خلاف د اسلام ده.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي هم ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادر سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ورسویو نړیوالې مسالې ته په ورسویو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ یو اربیا زیات شوی. د ایران په ورسویو کې د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حمله وکړې او اسرائیل ته یې ګواښ وکړ چې وبه وشتل سي، او په مقابل کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات په نقشه کړل او وی وشتل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو دلایل څه دي؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د ورستۍ راکټي بریدونو او بیا د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده. د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل که اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي. دغه ایرانی ملا ویلی دی هیواد به د لری واټن وشتونکو میزایلو خپل پروګرام پراخ کړي، او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلی خار حیفا به له خاور سره یو کړي. د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې دی متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیري به له خطر سره مخ شي چې دا مهال په سوریه کې دي. بل لور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني. لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لری کړه، قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لری کړه، د دوی شتون تاته ګټه نه بلکې تاوان رسوي. اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدافو د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیماني په امر شوې دي. د اسرائیل پوځ د جمعې پر ورځ ویل 28 اسرائیلي جټ الوتکو د پنجشنبې پر ورځ د 2 ساعتونو لپاره د سوریه پر خاوره حمله وکړه او دغلته ټول ایراني تاسیسات په نښه کړل. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا می تېره شپه تلیفوني خبرې کړي دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پارونکي بریدونه غندلي دي. سپینی مانی ویلی دی اوس وخت رسیدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
مالیا السلام علیکم صاحب لاره کندار ولایت نیاړي په نیولې ده کندار ولایت کې د نومنکنو لړکی کنسټنس را ولړکی د چاټنیز مرکز باندې کې سرکاران او ځینې نور خام مواد لاسي ویږي د خلکو رسون سره مخ کړی دي او دا مرکز نه دی لکه چې د زړه کندار ولایت ته د اخوار سي لکه نور پولیس هم سرکاران را ولړکی دي چې راوي ګرځي او تاسو سیستم باندې کنه نه لکړي هغه په کندار ولایت کې هغه څنګه د چې سرکاران لاسي ویږي نو دا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقاری محمد رسول ننگرہار ولایت دہیوے والا سوالین پہاڑی کا جیم زدہ افغانستان ٹول حلقہ اطول السن کا سلام نامی چہل اڑان قوم پس سلام افغانستان حکومت تھا خصوصاً کرہنی وزارت خواڑم چید افغانستان خلق ڈیر پتاقر او بولګه کې وخت یې ری او کله چې دې خپل پسلونه وکړي او هغه پسل په خپل وخت سره ورسی یي نو هغه د پاره مارکیټونه نوي او هغه ډېر په کم ریټ او ټیټ ریټ باندې پلورل کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د پاره دې باید داسې خونې جوړې کړي چې افغانستان د خلکو دغه پسلونه په جګ او اوچت ریټ باندې خرڅ شي. نو دا به زموږ د پاره د خوښۍ ځای وي او چې نه وي نو افغانستان خلک ډېر خواري او زحمت وباسي او به پسلونه ډېر په کم ریټ او دغه باندې جین دا کروندګر روډ د پاره ډېر تاوان او ډېر دغه دی. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د زموږ خپرونې بدن نن د ماښام تر اووه بجو پورې اوري او په اووه بجو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیلېږي. نو د ازادي راډیو تر ویدو لپاره راسره اوسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د دلارام ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی مسلم نوروزی لیکي د دلارام په ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه اصلا وجود نه لري. ډاکټر خلیل په د روزګان څخه لیکلي په روزګان کې د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی، خلک باید په دغه بهیر کې ګډون وکړي. او هدایت امین له هلمند لیکلي چې یو شمېر پخواني سناتوران او وکیلان هلمند ته ورغلي دي تذکرې پلورل کیږي او د ده په وینا دا کار ټاکنو کې تقلب ته لار برابرولی سي. دا د اوریدونکو خپل نظر و. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د میزان پاته وشتمه نیټه کې ژي تاسې پر دې بهیر باندې وخت په وخت ازادي راډیو تازه رپورټونه او خبرونه اوریدلای سي. نن په پرتګال کې د اروپا د غوره سندرو یا یوروویژن د سیالیو ورسته یا فاینل دور دی. نن به د اوکراین، سربیا او مولدوو په ګډون د شپږو شتو هیوادونو سندرغاړي په دغه سیالۍ کې سندرې وبولي. د پرتګال سندرغاړي سلوادور سوبرال تېر کال د یوروویژن سیالي چې په کیف کې ترسره شوه ګټلې وه. له دې امله سږ کال پرتګال د دې سیالۍ کوربه دی. د رپورټونو پر اساس سږ کال په چین کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ پر خپرېدو بندیز لګېدلی. یوروویژن سیالی په 1955 میلادي کال کې پیل شو او په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې لپاره پیل شوی چې د اروپایي ولسونو ترمنځ اتحاد زیات کړي او یووالی رامنځته کړي. یوروویژن د موسیقي او سندرو داسې سیالي ده چې میلیونونه کسان یې په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو ګوري. د اسرائیلي سندرغاړي نیتا برازیلای دا سندره چې ټوی نومیږي پر یوټیوب 3 میلیونه کسانو کتلي او شایي سږ کال د یوروویژن جایزه وګټي. د د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې پر کرکټ یو لنډ مرکلرو بشپړ به سبا درته خبرو. خو په افغانستان کې د کرکټ د کورنیو سیالیو هغه ټورنمنټ چې نږدې وو 50 ورځې مخکې پیل شوی وو نن پای ته ورسید. پر همدې مسله باندې سالی محمد صالح د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې ده. په پیل کې به د فضلي صاحب لنډې خبرې واورو.
دا د افغانستان په سطح فرسټ کلاس یا تر ورځنۍ سیالۍ وي فورډي چې ورته وایي تقریبا 15 ورځې دې ټورنمنټ دوام وکړي چې بالاخره نن یې پای لوبه وه. د بند امیر زون او د حمو زون درمنځ چې بالاخره د بند امیر زون په دې وتوانېدی چې دغه لوبه پای لوبه وګټي. واقعا هم یو ډېر ښه ټورنمنټ و او هغه لوبغاړي چې خپل استعدادونه یې وښو هغه یو ځل بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ ته معرفي کیږي او خصوصا سلیکشن کمیټې ته. دا یو ښه ټورنمنټ و د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې.
بله فضلی صاحب، دغه مسابقه خو له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوال شورا سره هم سب دي. څومره مرسته کولی سي د کرکټ بورډ سره چې نوي چیرې جلب کړي په بیلابیل ولایتونو؟
دغه خبره مرکبه سبا تر تخبره واوریدونکو زموږ پر پاڼه باندې تاسو اوسه